علیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې مولا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼې نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستاني چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوي کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومتي رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشوه چې د پولیسو موټر د غزمې په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنې کې 15 پولیس وشل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاور د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دو او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وریدو له امله بندي شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوټله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز سیروس کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وریدو له امله بندي شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کاروانګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
خپل چوپ پرستو کې واښه او اوبه وشي نسته. وښنه ځنګ وکم چې نو وبسته نه د برمه وښلارم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنې هرکلی کوي خو وایي
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې چاودنې لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د له منځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خبرې کړې. راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15% زیاتې هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آبادې وي اغیزمنې کړي او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فرا اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل، خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی. تر روزګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمې وس لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېرېږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د دې سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لاره او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لاره دغه سازماندی شوې دي. نو زما له نظره زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی یا د فضل الرحمن هم چنان دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلي دي او په کابل کې چې کوم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
دولت منظور راسخ صاحب دا چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. که چیرته تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پی تاسو بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام د ړنګېدو لپاره دوی جنګېدلي دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بالخصوص د خپل د امیر المؤمنین هیبت الله دوی هم دغه کړه ده څورته وي دیو تعهد خلق دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلی دي او د پښتنو د زپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله.
دا ازادي رادیو ما خمنۍ خبری مجله ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوڅو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه اقدام د یو شمیر نجونو زده کوونکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د یو لوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په اینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په آنلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام له شپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو رڼا ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسونه خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین نو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي، نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګونه نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم ځای ته یې لېږدولي دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشرې پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د هغو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېری نجونې چې حجاب یې اخیستی وو په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستې وه طالبانو نیولې دي. هغه زیاته وي چې په لومړي ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ور پام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوي وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سره پناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوي دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباط سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په ونی میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخ شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتی چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په مامون دکې د پولیسو پروانګړي 14 شوي چې پکې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوي. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
لاست دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دیکھی 15 کسان شہدا دی دے سر سر الت چمر زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونگ الرٹ کے ساتھ لیجیے خدا نہ خواستہ کے چاہتا مونگ تدا آغازی ایمبولینس ضرورت پیش ہو.
د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټې وغړي د پولیو ضد کارکوونکي د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسره په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکي په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. وایي د خلکو اوسنی اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې واوري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر خارګوټي سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره دا نه دا ډاکټرونو ته غشتا شکایتسته چې مواد کمزوري دي مواد نو ته راسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي خدای دې واکه شش ساي چې به دې طرف نه کو شش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخله روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکو وای اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخ امیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې ترڅنګ د دې ولسوالۍ پر اختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکو عصمت الله وای
وی خو خپل د ورمنډي نرسې د ورمنډي اوسیدونکو کی کپایت خو والا کدا سې کی خال کډیر وی پوپې ده چې دوی وی اویر کوي چې وی نه د تیا چې دا نشته سره د دولت نه میګ دا غوښتنه ده چې ورن چې واسې کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډي کلی کې میګ ته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې ده چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کام وی کلا دوا پکټا ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره رشي هغه ته کلا دوړ را پویر کی یو ګولې ویر کنده یسوب ده.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنې پر ځای بودی او لاړوندې دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخ امیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګوربزو بشپړ روغتیا مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګوربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګوربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې